آج ویو 360 میں اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری اور عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ. کیا بائیڈن انتظامیہ کا لڑائی پر موقف تبدیل ہو رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل حماس جنگ امریکہ سے ہزاروں میل دور لڑی جا رہی ہے, لیکن اس جنگ کا اثر امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. آج کے شو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اس تنازع کے دو مختلف اثرات کس قسم کے ہیں جو کہ امریکہ پر ہو رہے ہیں, ایک وائٹ ہاؤس پر اور دوسرا عالمی سطح پر مقبول امریکہ کے چند اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں پر. اسرائیل کی غیر مشروط اور پرزور حمایت کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. دوسری جانب امریکہ کی تین بہترین یونیورسٹیز کی انتظامیہ پر کیمپسز میں ہونے والے یہود مخالف احتجاج سے مناسب انداز میں نہ نمٹنے پر تنقید ہو رہی ہے. صورتحال کیا ہے اور امریکی اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں؟ آج کے ویو 360 میں ہم اسی پر فوکس کریں گے, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل, جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جنگ کی کیا صورتحال ہے. ہریندر, اسرائیل میں امریکی صدر کے اس ہفتے کے بیان پر تشویش ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنی پالیسی ہی نہیں بلکہ اپنے اتحادی بھی تبدیل کرنے چاہیے؟
جی بالکل, یہاں پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان گزشتہ روز آیا اور اس کے بعد ان کی یہاں پر اسرائیلی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ان کی ملاقات صدر آئزک ہرسوگ کے ساتھ ہوئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو, وزیر دفاع یوآف گالانٹ اور یہاں موساد کے بھی جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور حالانکہ انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کا جو پرزور جو حمایت ہے وہ جاری رہے گا, وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے اور جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل آگے بڑھا ہے, جس میں کہ سب سے اہم جو ہے وہ ہے حماس کا خاتمہ, اس کو لے کر کے ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مزید اختلافات دونوں ملکوں کے درمیان حال میں نظر آئے ہیں ان کو بھی لے کر کے تھوڑی چرچا ہوئی ہے. یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا, جس تیزی کے ساتھ اس کے حملے ہوتے رہے ہیں, کاروائی ہوتی رہی ہے اور اس میں جس طرح سے ڈسپروپورشنیٹ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں خاص کر کے خواتین اور بچوں کی, اس میں جو ہے تبدیلی ہونی چاہیے اور اسرائیل کو ٹارگیٹڈ جو ہیں حملے کرنے ہوں گے. اس طرح کی بات بھی انہوں نے کہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک دو ریاستی حل کو لے کر کے بھی دونوں فریقین دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلافات صاف طور پہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ پالیسی وائز جو ہے امریکی قیادت جو ہے امریکی انتظامیہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کو مضبوط کرنا ہوگا, اس کی قیادت کو یہ موقع دینا ہوگا کہ وہ غزہ میں جب اس کے مستقبل کا کچھ کو لے کر کے جب فیصلہ ہو تو غزہ میں اس کی جو ہے حصے داری ہو. لیکن یہاں پر یہاں کی جو قیادت ہے اسرائیل کی اور وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ صاف طور پر اس سے الگ بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمبھو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے, کیونکہ فلسطینی انتظامیہ وہ کہہ رہے ہیں ناکام رہا ہے غرب اردن میں, تو اب اس کے بعد اسے غزہ کی جو ہے باغ ڈور سونپی جائے یہ جو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس طرح سے یہاں پر اس طرح کے بیان آ رہے ہیں.
رائٹ, تو ایک چیز ہریندر, جس طرح سے جیک سلیوان کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں پہ ہیں, اے پی نے آج ایک خبر بھی دی اس حوالے سے کہ ٹائم لائن پہ بات ہو رہی ہے, امریکہ کتنی ٹائم لائن پہ اگری کر رہا ہے, کتنے دن تک حملے یہ جاری رہ سکتے ہیں یا جنگ جاری رہ سکتے ہیں, اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ؟
جی پچھلے ہفتے یہاں پر لگاتار میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ امریکہ ٹائم لائن کو لے کر کے بہت زور دے رہا ہے, وہ دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل پر. لیکن یہاں پر جیک سلیوان سے یہ سوال جب کیا رپورٹرز نے تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ڈائریکٹیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ابھی بھی اسرائیل کے حمایت میں کھڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کافی لمبی چلنے والی ہے یہ جنگ, اور بس اس کے طرف سے یہ ہدایت دی گئی امریکہ کے طرف سے کہ اسرائیل جو ہے جو اہم سوال لے کر کے امریکہ سامنے آیا ہے, جیسے کہ امدادی جو سامان ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے, اس کو گارنٹی کی دی جائے اسرائیل کے طرف سے, یا پھر وہاں پر جو ڈسپروپورشنیٹ کلنگز ہوئی ہیں ان پر روک لگے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جس کو لے کر کے امریکہ نے بڑا سخت جو ہے رویہ امریکہ کا نظر آیا ہے, اور وہ ہے غرب اردن میں جس طرح سے تشدد ہوئی ہے یہاں پر انتہا پسند یہودیوں کے طرف سے, امریکہ نے ان پر ویزا بین لگایا ہے اور اس امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے کئی اور ملکوں نے بھی ان کو ویزا دینے سے منع کیا ہے. और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है लगाम लगाई जाए, उन्हें काबू में किया जाए।
बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल है क्या, और अमेरिका के जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जिस तरह से अमेरिकी ऑफिशल्स वहाँ बैठ के जो जवाब दे रहे हैं उसको इसराइल में किस तरह से डिसाइफर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पिछले चंद रोज से कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बाइडेन इंतजामिया इसराइल की फौजी कार्रवाइयों से गजा में आम शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर तशवीश में मुबतला है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करने वाले सदर इसराइल की मुकम्मल हिमायत भी जारी रखे हुए हैं।
ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के बहीरे अहमर में अमरीका पर हमले के चंद रोज बाद ईरान के वजीर खारजा ने मंगल को गजा में पॉलिसी पर अमरीका को खबरदार किया।
एक बेकाबू और गैर मुतवक्क धमाका किसी भी वक्त हो सकता है, ये वो चीज है जिसका अमरीकियों को आज तक इदराक नहीं हुआ, और अगर उन्होंने जल्द इसका इदराक न किया तो अमेरिका पर इन नतायज के शदीद असरात मुरतब होंगे।
कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन कानून साजों का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसियों ने ईरानी जारियत की हौसला अफजाई की है।
Iran has been emboldened to throw its weight around the Middle East.
यमन से लेकर गजा तक ईरान की हौसला अफजाई हुई है कि वो मशरक वस्ता में इधर उधर अपना असर और रसूख फैलाए, और इसके हमायत याफ्ता ग्रोह बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के बराह रास्त अमरीकी फौजी मकामात और जंगी जहाजों पर हमला कर रहे हैं।
रिपब्लिकन्स ने इस साल के शुरू में बाइडेन इंतजामिया की जानिब से 5 अमरीकी अगवा कुंदगान की रिहाई के बदले 6 अरब डॉलर के असासों को गैर मुंजमद करने के मुआहदे पर तनकीद की।
When this government releases money to Iran,
जब यह हुकूमत ईरान को रकम जारी करती है या पाबंदियों के नफाज में नरमी करती है तो ये ईरानी अवाम इसराइल के लोगों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की माली मुआवनत कर रही है, और मुझे डर है जल्द ही ऐसा अमरीका के लोगों के खिलाफ भी होगा।
अमरीकी ईवान ने 6 अरब डॉलर की मुंतकली को मुंजमद करने के लिए नो फंड्स फॉर इरानियन टेररिज्म एक्ट मंजूर किया, जो दोनों जमातों की हिमायत से मुमकिन हुआ।
अगर खुदा न खास्ता ईरान को फायदा होता है इन यर्गमालों की रिहाई के बाद, ईरान किसी एक अमरीकी को यर्गमाल बना लेता है और हुकूमत का पल्ला भारी हो जाता है, तो हमें इससे ये बर्तरी छीनने की कोशिश करनी चाहिए। जब अमरीकियों को यर्गमाल बनाया जाए तो ये कोई जायज सौदा नहीं है।
कानून साजों का कहना है कि ईरानी खवातीन की क़यादत में होने वाले मुजाहरे जाहिर करते हैं कि हुकूमत की तब्दीली बिलाखिर मुल्क के अंदर से ही होगी।
The women of Iran in particular,
खास तौर पर ईरानी खवातीन की बहादुरी, उनके विजन और न सिर्फ अपने मुस्तकबिल बल्कि हर ईरानी की आज़ादी के लिए खड़े होने की ख्वाहिश के लिए उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए।
अमरीकी कानून साजों ने मंगल को HR 100 को दोबारा मुतारिफ कराया, जिसका मकसद अमरीकी कांग्रेस का एक जमहूरी, सेक्युलर और गैर जौहरी ईरान के लिए हिमायत का इजहार है। कैथरीन जिप्सन की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
एक तरफ सदर बाइडेन इसराइल को जंग में बेगुनाह फलस्तीनियों पर हमलों से इस्तनाब का कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी कानून साजों ने इस हफ्ते ईरान के खिलाफ सख्त मौकफ इख्तियार करने का मुतालबा किया है, क्योंकि खतरा है कि इसराइल और हमास जंग मशरक वस्ता के दूसरे ममालिक तक भी फैल सकती है। इसराइल पर हमास के हमले के 10 दिन बाद 17 अक्टूबर से अब तक ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों ने अमरीकी अफवाज के खिलाफ 90 से ज्यादा हमले किए हैं। कुछ रिपब्लिकन कानून साज मुतालबा कर रहे हैं कि बाइडेन इंतजामिया ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करे।
याफ्ता हौसी बागियों के बहीरे अहमर में अमरीका पर हमले के चंद रोज बाद ईरान के वजीर खारजा ने मंगल को गजा में पॉलिसी पर अमरीका को खबरदार किया।
एक बेकाबू और गैर मुतवक्क धमाका किसी भी वक्त हो सकता है, ये वो चीज़ है जिसका अमरीकियों को आज तक इदराक नहीं हुआ, और अगर उन्होंने जल्द इसका इदराक न किया तो अमेरिका पर इन नतायज के शदीद असरात मुरतब होंगे।
कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन कानून साजों का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसियों ने ईरानी जारियत की हौसला अफजाई की है।
Iran has been emboldened to throw its weight around the Middle East.
यमन से लेकर गजा तक ईरान की हौसला अफजाई हुई है कि वो मशरक वस्ता में इधर उधर अपना असर और रसूख फैलाए, और इसके हमायत याफ्ता ग्रोह बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के बराह रास्त अमरीकी फौजी मकामात और जंगी जहाजों पर हमला कर रहे हैं।
रिपब्लिकन्स ने इस साल के शुरू में बाइडेन इंतजामिया की जानिब से 5 अमरीकी अगवा कुंदगान की रिहाई के बदले 6 अरब डॉलर के असासों को गैर मुंजमद करने के मुआहदे पर तनकीद की।
جب یہ حکومت ایران کو رقم جاری کرتی ہے یا پابندیوں کے نفاذ میں نرمی کرتی ہے تو یہ ایرانی عوام اسرائیل کے لوگوں کے خلاف دہشت گرد کاروائیوں کی مالی معاونت کر رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے جلد ہی ایسا امریکہ کے لوگوں کے خلاف بھی ہوگا۔
امریکی ایوان نے 6 ارب ڈالر کی منتقلی کو منجمد کرنے کے لیے نو فنڈز فار ایرانین ٹیررزم ایکٹ منظور کیا، جو دونوں جماعتوں کی حمایت سے ممکن ہوا۔
اگر خدا نہ خواستہ ایران کو فائدہ ہوتا ہے ان یرغمالوں کی رہائی کے بعد، ایران کسی ایک امریکی کو یرغمال بنا لیتا ہے اور حکومت کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے یہ برتری چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب امریکیوں کو یرغمال بنایا جائے تو یہ کوئی جائز سودا نہیں ہے۔
قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایرانی خواتین کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی بالآخر ملک کے اندر سے ہی ہوگی۔
خاص طور پر ایرانی خواتین کی بہادری، ان کے ویژن، اور نہ صرف اپنے مستقبل بلکہ ہر ایرانی کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔
امریکی قانون سازوں نے منگل کو HR 100 کو دوبارہ متعارف کرایا، جس کا مقصد امریکی کانگریس کا ایک جمہوری، سیکولر اور غیر جوہری ایران کے لیے حمایت کا اظہار ہے۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
امریکی کانگریس میں گزشتہ ہفتے 3 بہترین امریکی یونیورسٹیز کی صدور کو ایک سماعت میں بلایا گیا۔ اس سماعت میں ان پر ایسے الزامات عائد کیے گئے تھے کہ وہ اور ان کے رفقائے کار یونیورسٹی میں یہود مخالف بیانات اور ہراساں کیے جانے کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ ندا سمیر اس کا خلاصہ کر رہی ہیں۔
اسرائیل حماس جنگ بلا شبہ امریکہ سے بہت دور لڑی جا رہی ہے، مگر اس کی تپش امریکہ پر محسوس کی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے، اس کے بعد اسرائیل کی غزہ میں کارروائی کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ یہ مظاہرے صرف امریکہ کی سڑکوں پر نہیں بلکہ امریکہ کے کالج کیمپسز پر بھی ہوئے۔ اگرچہ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ بھر میں ہی اسلامو فوبیا اور اینٹی سیمیٹزم میں 100% اضافہ ہوا۔ دنیا بھر میں مقبول امریکہ کی کئی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز اس تنازع سے منسلک احتجاج کے باعث خاص طور سے متاثر ہوئی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ یہاں مظاہروں میں آزادی اظہار کے نام پر یہود مخالف نفرت یا اینٹی سیمیٹزم کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور یہ بھی کہ ان اداروں کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے کافی اقدامات نہیں کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے کالج کیمپسز پر یہ سب کب اور کیسے شروع ہوا؟ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے اگلے روز ہی ہارورڈ کی 30 سے زائد طلبہ تنظیموں نے ایک اوپن لیٹر جاری کیا، جس میں اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی گئی۔ اس پر ہارورڈ کی فیکلٹی اور ڈونرز کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد ہارورڈ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلارین گے نے بھی ایک لیٹر جاری کیا جس میں حماس کے حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ ہارورڈ کا اپنا موقف ہے جو کہ ان طلبہ تنظیموں سے مختلف ہے۔ آنے والے دنوں میں ہارورڈ میں ایک ایسا ٹرک نظر آیا جس پر ان بعض طلباء کی تصاویر اور نام ظاہر کیے گئے تھے، جو اس خط میں شامل تھے۔ ان طلباء اور ہارورڈ پر یہود مخالفت کا الزام لگایا گیا۔ ارب پتی بل ایکمن جیسے بعض آنٹرپرونرز نے ہارورڈ سے ان طلباء کے ناموں کی لسٹ جاری کرنے کا کہا، تاکہ انہیں مستقبل میں ملازمتوں کے لیے بلیک لسٹ کیا جا سکے۔ دوسری طرف یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے بزنس اسکول کے چیئرمین اور ارب پتی آنٹرپرونر مارک روون نے حماس حملوں کی مذمت کرنے میں دیر پر یونیورسٹی لیڈرشپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ادھر نیو یارک میں بھی کولمبیا یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں فلسطینی اور اسرائیل دونوں کے حق میں کئی مظاہرے ہوئے۔ اب تک فلوریڈا سے لے کر کارنیل کے کیمپسز تک سیاسی ماحول گرم ہو چکا تھا۔ کہیں اسٹوڈنٹ تنظیم اسٹوڈنٹ فار جسٹس ان پیلسٹائن پر پابندی کے مطالبے کیے جا رہے تھے، تو کہیں اسلامو فوبیا اور یہود مخالف جذبات پر اظہار تشویش۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی طلباء ہارورڈ ٹرک واقعے اور مستقبل میں ملازمتیں نہ ملنے کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل مخالف مظاہروں میں ماسک پہن کا شریک ہوتے رہے۔ اسی مہینے کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطین حامی دو تنظیموں اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹائن اور جوئش وائس فار پیس کو اسکول پالیسیز کی خلاف ورزی پر سسپینڈ کیا۔ 17 نومبر کو وفاقی حکومت نے ملک کے کئی بڑی جامعات پر امتیازی سلوک کی تفتیش کا آغاز کیا۔ 5 دسمبر کو ہارورڈ، یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور ایم آئی ٹی کی سربراہان کانگریس کی ایک سماعت میں پیش ہوئیں اور یونیورسٹی کیمپس پر یہود مخالف جذبات برداشت کرنے کے الزامات کا سامنا کیا۔ اس کارروائی میں ایک سوال کہ کیا انتظامیہ یہودی طلبہ کی نسل کشی کی آواز بلند کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کرے گی، یو پین کی پریزیڈنٹ کی ملازمت جانے کا سبب بن گیا۔ اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ آواز عمل بن گئی تو کارروائی کی جائے گی۔ لس مگیل اپنے طور پر امریکہ میں آزادی رائے کے آئینی حق کا دفاع کر رہی تھی۔ کانگریشنل ہیئرنگ کا یہ حصہ امریکی میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. اس پر شدید رد عمل آیا جس کے چار روز بعد لس مگیل نے معافی مانگتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. دوسری طرف ہارورڈ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلاڈین گے نے بھی اپنی ٹیسٹیمنی پر معافی مانگی اور کہا کہ کہے گئے الفاظ بھی وزن رکھتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کے بورڈ نے شدید دباؤ کے باوجود یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی صدر اپنی ملازمت سے استعفی نہیں دیں گی. اس سے آگے کی صورتحال یہ ہے کہ 12 دسمبر کو امریکی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے سٹینفرڈ، یو سی ایل اے اور رٹگرز سمیت مزید 3 یونیورسٹی کے خلاف اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم کی شکایات پر نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس میں مزید کالجز کو بھی شامل کیا جائے گا. حماس اسرائیل جنگ ابھی بھی جاری ہے اور اس طرح احتجاج اور جواب دہی کا سلسلہ بھی. بعض طلبہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل مخالف جذبات کو یہود مخالف قرار دے کر ان سے ان کی آزادی رائے کا حق چھینا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ پر دباؤ ہے کہ وہ نہ صرف تمام طلبہ کا تحفظ یقینی بنائے بلکہ ایسی بیان بازی کا بھی سلسلہ روکے جس سے طلبہ کا کوئی بھی گروہ خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہو. نتا سمیر، وائس آف امریکہ، پرنسٹن، نیو جرسی.
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف بفلو نیو یارک سے منسلک فیضان حق سے. فیضان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، امریکہ میں کم از کم 4,000 کالجز اور یونیورسٹی کیمپسز ہیں. اسرائیل حماس تنازع سے متعلق جو یہود مخالف اور اسلام مخالف احتجاج ہمیں ہارورڈ، ایم آئی ٹی اور یو پین یونیورسٹیز میں نظر آیا ہے، یہ کتنا وسیع ہے؟
السلام علیکم اسد.
تھینک یو.
جو یہاں پر بھی جس بفلو یونیورسٹی میں، بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں احتجاجات وغیرہ ہوئے ہیں اور کیمپسز پہ ہوئے ہیں، تو اگر بفلو جیسے شہر میں اور دوسرے شہروں میں یہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاصے وسیع ہیں، لیکن ان کے جو دورانیے ہیں ان میں خاصی کمی آ چکی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی، جیسے پاکستان میں ہے، امریکہ میں بھی اسٹوڈنٹس کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یا ویو پوائنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے 1960 سے اب تک کی. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو، اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کی جو ڈبیٹ ہے وہ کیمپسز پہ اور زیادہ جو ہے شدت اختیار کرے گی. اور اس ڈبیٹس کا آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جب باہر نکلتے ہیں تو نعرے بازی ہوتی ہے اور ایک ریٹرک جو ہے، ایک بیانیہ جو ہے، اس کا ایکسچینج کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں حدیں کراس کر لی جاتی ہیں اور دونوں طرف سے یہ کام ہوا ہے، اس لیے دونوں طرف کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. البتہ ایک بات جو ہے وہ یہ جاننی ضروری ہے کہ امریکہ میں جو ہیومن رائٹس اور جو فریڈم آف اسپیچ کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اس لحاظ سے تمام طلبہ کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ اپنے اپنا دفاع کر سکتے ہیں لیگلی بھی اور ویسے بھی.
تو انٹرسٹنگلی آپ نے یہ کیس تو فالو کیا ہوگا جو کانگریس میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ. تینوں یونیورسٹیز کے صدور نے کانگریس کے سامنے اپنے بیانات میں فری اسپیچ کی خاطر اسرائیل مخالف احتجاج سے متعلق اپنے فیصلوں کا دفاع کیا تھا، لیکن اس کے بعد کا امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نے ریزائن کر دیا، ایک نے معافی مانگ لی. امریکی یونیورسٹیز میں جو فری اسپیچ کی روایت رہی ہے، کیا اس صورتحال سے اسے نقصان پہنچے گا یا یہ صورتحال ان اداروں کے لیے نفرت پر مبنی اسپیچ سے بہتر انداز میں نمٹنے کا ایک موقع بن سکتی ہے؟
اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تو ہے، کیونکہ جذبات جو ہیں وہ بہت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت دونوں طرف، اور جو فلسطین کے لیے ہمدردی اور فلسطینیوں کے لیے جو ہمدردی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جو دوسرے ہمارے رہنما ہیں امریکہ کے، وہ اسرائیل پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ یا تو جنگ بندی کی طرف جائے یا یہ جو حملے ہیں ان کو زیادہ احتیاط سے حملے کرے فلسطینیوں پر یا حماس کے ٹارگٹس پر. اس لحاظ سے یہ جو احتجاجات ہوئے ہیں ان کا بہرحال جنگ کے اوپر ایک امپیکٹ ہے اور امپیکٹ رہے گا. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو 3 صدور کو جو بلایا گیا یونیورسٹیز کی، یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ، تاکہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو انتظامیہ ہے وہ کان کر لے اور اپنے آپ کو تیار کر لے کہ ان کو اس چیز میں بہرحال ایک زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں ایک بات میں اور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان کے جو یونیورسٹی کی صدر جو مستعفی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہارورڈ کی جو صدر ہیں انہوں نے جو معافی مانگی ہے، یہ اس بات کی معافی نہیں ہے کہ وہ آزادی اظہار کے خلاف ہیں، یہ اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کے جو کامنٹس ہوئے ہیں وہ واقعی اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبک تھے، اور ان کو اس بات کا احتیاط زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی.
لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. فیضان، ایک چیز، ان تعلیمی اداروں کی صدور پر جو دباؤ تھا اس کے بارے میں کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرے تعلیمی اداروں پر آپ اس کا، ایک تو آپ نے کہا کہ دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے، لیکن ادروائز کس طرح سے امپیکٹ ہوگا اس کا باقی یونیورسٹیز پہ اور کالجز پہ؟
جی، اس میں باقی یونیورسٹیز جو ہیں وہ یقیناً خوفزدہ ہوں گی اس سے، اور یہ اس سے ان کو ڈر لگے گا وہاں کی انتظامیہ کو کہ ویسا ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. لیکن امریکہ کی ایک تاریخ ہے کہ وہ جو پینڈولم ہے وہ اگر ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف بھی ضرور جاتا ہے، اور جتنی یہ بڑھتی، اور تین چیزیں ہوئی ہیں اصل جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ اس چیز کو ڈسٹنگوش کر سکے ہیں بہت سی مقامات پر کہ اسرائیل پر تنقید کرنا جو ہے وہ جوش یا اینٹی سیمیٹک ہونا نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ بات طے ہو چکی ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ طے ہو چکی ہے. دوسری بات جو ہے، ایک بات یہ بھی طے ہو چکی ہے کہ حماس پر یا فلسطین، حماس کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ اسلاموفوبک نہیں ہے، اور اس لیے آپ حماس پر اور حماس کی ٹیکٹکس پر ایک تنظیم کے طور پہ تنقید کر سکتے ہیں، اور وہ سارے فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. اور تیسری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جوش کمیونٹی میں اور مسلم کمیونٹی میں ایک ڈائیلاگز اوپن ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اکٹھے کام بھی کرنا شروع کیا ہے اسلاموفوبیا پہ، اینٹی سیمیٹک پہ. تو یہ امریکہ کی جو معاشرہ ہے، جیسے آپ یہاں بھی رہتے ہیں آپ معلوم ہے کہ جو امریکہ کا معاشرہ ہے اس میں یہ ایک خوبصورت بات کہہ لیں کہ جو مختلف پارٹیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ کا ذریعہ جو ہے
ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. فیضان، لاسٹ 40 منٹس میں جاننا چاہوں گا یونیورسٹی کیمپسز میں سیکیورٹی کے حوالے سے، گزشتہ چند ہفتے میں جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے طلبہ کی سیکیورٹی کسی حد تک مسئلہ ہے؟
میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے، ویسے ہی جیسے ٹینشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جو لوکل کیمپسز ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا جو ہے وہ پولیس جو کہ کیمپس سے سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی سرویلنس بڑھ گئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ رات کو جو ہیں تمام پارکنگ لاٹس وغیرہ جو ہیں وہ انڈر سرویلنس ہیں، تو دے آر کیپنگ این ایکسٹرا آئی آؤٹ، تو زیادہ شدت سے طریقے سے دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کو پہلے سے زیادہ.
بہت شکریہ فیضان حق، آپ ہمارے ساتھ تھے اور کیمپسز میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه درنو قدرمنو اوردونکو او د فیسبوک د لارې کتونکو تاسو ټول ته زه متي الله عابد د نن ورځې د خبرونه سره سلام وایم. خدای دې کې چې ټول خیاستې د خبرونه په پیل کې به اول یو رپورت ولرو چې د کابل نظم خبريال اکرم شنور را لګلې دي. ورسته بیا په یو بل موضوع د خپل مل مسره خبري ولرو. د اکرم شنور په رپورت کې راغلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو پوخانی ځانګړي استاذي خاغلی زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ترګرو ډلو په مسله رامنځته شوی کړکېچ د دوه اوکرلیک لمخه مخامخ نشي او هوار دلل او په دې باره کې باید په کابل اسلام آباد خبرې وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې دواړو خو باید په دې اړه خبرې زیاتې کړي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورت کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ترګرو ډلو په مسله رامنځته شوی کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره دي دواړه خواوې سره خبرو ته کېږي. ځکه چې د خاغلي خلیزاد په وینا د دوهې په هوکړه کې د ترګرو ډلو لخوا افغانستان او پاکستان د خاورې د کارولو د مخنیوي په اړه په څرګند ډول وضاحت نشته دي. زلمی خلیزاد چې د 2000 کال د پیوړی په میاشت کې د طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سولې هوکړه لا سیکره د پښتون په پورس د ایکسپټولوژي د شبکه کې لیکلي چې پاکستان په طالبانو په باندې د تاریخي طالبانو پاکستان د ملاتړ تور پوری کوي او د طالبانو په بیا پر پاکستان باندې د اسلامي دولت د خراسان د سنگ دایشته د پنازینو د برابرولو تورونه لګي چې دوه خو د تورونه رد کړی دي. خاغلی خلیزاد ویلي چې د مخامخ جګړې په ګډون د وضعیت د لا کړکېچن کېدو مخېوي د لپاره په کار دي چې اسلام آباد او کابل یو داسې هوکړې د لپاره سره خبرو ته کړي چې ضمانتونه او د پلي کېدو میکانیزم برابر کړي او دا به د پاکستان له خاورې او د افغانستان له خاورې د ترګي طالبان پاکستان او د زېش د ډلو په ګډون د هر ډلې او افرادو لخوا د کار خستو مخاوني سي. زلمی خلیزاد ویلي چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان خاورې ته او د افغانستان خاورې څخه د پاکستان خاورې ته د ترګرو د کار خستو د ګواښونو په اړه د دوه په هوکړه کې په سرګند توګه سړي ویل شي او هغه مهال انګلینا دا و چې ډول هیوادونه په دې مهمه مسله باندې یو بل سره خبرې کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د خبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان په بن سیما کې د سیشا بي ورځ د پولیسو په مرکز د موټر بم بریټ کې د ریش پاکستاني عسكر وژل شوی او لږونه نور ټپي شوی. پاکستان په د ډیری اسماعیل خان د بریډ روسه د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې د دې پی خبرین او د تاریخ طالبان پاکستان مشران دي پولیسي او اسلام آباد ته دی وسپاري. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجید افغانستان سره د بریډ تړاو رات کړي او ویلي چې د پاکستان په د دې بریډ په تړاو افغانستان ته شواهد برابر کړي په اړه پلټنیو. د طالبانو د حکومت د سرحدونو قبایلو او قومونو د وزارت سرپرست ملان نورالله نوري د پنځشنبه په ورځ کابل کې ویغونډه په وینا کې ویل چې حکومت د هیڅ ګوانډي سره اړیکو خرابول نه غواړي بلکې هڅه کوي چې خپل ګوانډیانو سره سوداګریزي اړیکې لا پراخه.
موږ د چا کور ته ناس نور غزو او نور غزولې ده. موږ غواړو چې د ګوانډانو سره حسنه روابط ولرو او راکړه ورکړه صادرات او واردات او تجارت او معاملات ولرو. موږ د دنیاوالو له پنګونې څخه استفاده وکړو خپل ملک آباد ورشت ورکو. دا مو سیاست ته له ګوانډانو سره همدغه مو سیاست لخات نوري نړی سره د نړی سره د اسلامي نظام یا د اسلامي حقوق یا د اسلام د قوانینو په چوکاټ کې مجرشت غواړو مجحسنه روابط غواړو مجتمعون غواړو چې د خپل دین په چوکاټ کې ته دین تر حدودونو سواتای کم سر کاټی دي هم کم پای ولا حزکی ټول نظام د خاور سره خاور کیږي. مج د الله تعالی جل جلاله دین تعقیده لرو د الله تعالی جل جلاله پر احکام مو سر ور کړی او سر ور کوو تر دې تیریدون کې نه یو.
په سمباد کې سیاسي چارو یو کارپو او د خیبر تلویزیون خبريال حسن خان هم په دې باور دي چې طالبان او د پاکستان حکومت باید د سوزو د هوارولو لپاره سره خبري وکړي.
د دې مسلې حل هم په دې کې دی چې پاکستان د افغان طالبانو سره رابطې سیوا کی انګیجمنت سیوا کی او نړیوال رولیال لري په دې حواله سره پاکستان اغا سنسټایز کړي دا خو نورم چېره غوي هم خاص کر چین شو ایران شو روس شو تاجکستان شو ازبکستان شو ترکمنستان شو دا ملګونم سنسټایز کی چې دوی دوی هم په طالبانو باندې یو قسم له فشار راولي چې د دوی دا کمرویه ده چې افغانستان دغه شانتي د گاونډي هیوادونو لپاره د خطرې سبب جوړیږي، نو بیا مستقبل کې د طالبانو سره به چلند نور هم ګرانیږي.
حسن خان د پاکستان د پاولو خوا د افغانستان په دنده کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې پر خلاف د پوځي اقداماتو سره هم مخالفت کوي او وایي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نورې هم زیاتی. حسن خان وایي چې طالبان حکومت ته هم پکار دي چې دې مسلې ته د یوې ستونزې په توګه وګوري او ورته د حل لارې د لټولو په لټه کې شي.
د امریکا غاښنا راډیو درنودونکو تاسو موږ د خبري علي کرم شنور ریپورت ورده اوس مره شو بل موضوع ته وایي چې کاناډا 350 نور افغان کټوال د پاکستان څخه کاناډا ته انتقال کړی دي. دغه بهیر روان دی او په زرهاو افغانان د کاناډا په مرسته د پاکستان، تاجکستان او نور هیوادونو نه د 2021 د 15 د اگست د افغانستان د تحولاتو نه پس کاناډا ته راوسول شوې دي. موږ په کاناډا کې د افغان مدني فعال خاغلی حبیب وقار صاحب سره خبرې کوو چې همدا اوس موږ سره د کاناډا په ټلیفوني کرخه ده. السلام علیکم وقار صاحب. وعلیکم
السلام عابد صاحب، تاسو ته او د امریکا راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډیر مننه. تاسو خپل کله کاناډا ته راغلي اساس؟
ابین صاحب زما خو یو کال او درې میاشتې کاناډا ته راغلم.
یعنی په دې بهیر کې چې دا کاناډا شروع کړی دی که تاسو راغلی؟
بله.
دا خبره ته وایست موږ اوردون کې به غواړي چې څوک چې اوسه منتظر دی کاناډا ته راتلل غواړي، څومره وخت نیسي یو عادي افغان چې په دې بهیر کې داخل شي کاناډا ته رسیدي شي؟
دا نظر دی خلکو ته کیس پورې اړه لري. ځینې کسان داسي شي کاناډا سره کار کړی دی، اوی کیسونه ډیر زر خلاصيږي، دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي، زیات وخت نه نیسي. کاغذ دریم هوا ته ځي هغه ته ډیر نه ماتل کیږي. خو ځینې کسان دي چې اوی کیسونه بیا دي اوی د امریکایانو سره کار نه دی کوي، یا ژورنالیست یا مدني فعال دی یا د بشري حقوقو کارکونکی دی، نو اوی بیا مجبور دي چې یو بهرنی ارګان یا بهرنی مدني بنسټ دوی ملاتړ وکړي. په دې صورت کې دغه ډیر یو کسانو و میاشي او تم میاشي لاس میاشي حتی تر یو کال پورې هم وخت نیسي. ځینې کسان داسې هم دي چې هغوی نظامي برخو کې کار کړی په پخواني په جمهوریت کې یا جمهوریت نه پخوا وختونو کې، یعنی هغوی روسیا کې زده کړې کړي یا نورو هیوادونو کې زده کړې کړي. هغوی کسونه ډیر تر دوه کالو پورې هم وخت نیسي، ځکه هغوی ډیر تحقیق غواړي، ډیر څېړنه غواړي. نو ته په دې ډول ډېر کسان هغه کسان په ترکیه کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، نورو ځای کې ډېر وخت باندې تیر شوی دی.
صحیح.
نو دا نظر کې څه فرق لري د ځینو کسانو کې څونه یو ډول دي، ځینو بل ډول دي؟ ځینې کسان ډېر سخت مشکلات سره مخ شوي دي. اوس هم پاکستان کې ډېر افغانان پراته دي چې څونه یې نه پاتې کیږي.
دا پروسه ولې
انټرویو
په ټیکټ شو په تروسه پولیسو پاتې دي. وقار صاحب د غټ شکایت کیږي موږ څومره رپورټونه درلودو، حتی ډیر خلک د ځوانو وژنو پیښې هم شوې دي چې دومره مایوسي او انتظار او یو قسم ته څه فکر کوي چې ولې دومره ځنډیږي دا پروسې؟
نه
پیږي.
خو د کاناډا خپل د داخلي هغه دی پروسه ده، دغه خپل کارونه دي چې څه ډول مخکې وړي. او بل لاس چې کډوالو بهیرم ډیر زیات وو، اوس کډوالم کم شوی دی. نظر په خاطر چې تیر کال وو په 2021 کې او 2022 کې سږ کال پروسه ډیره چټکه شوې ده. ډیر کسان وخت څلور میاشتې پنځه میاشتې زیات وخت نه نیسي زر راځي.
صحیح. دا یو شکایت تاسو کې ده چې البته وي یا خبرې استي چې هغه خلک چې واقعیا د کاناډا سره کار کړی یا واقعیا ژوند په خطر کې دی یا واقعیا د دې پروسې برخه بد شي، هغه پاتې دي او غیر مستحق خلک راتېرېږي؟
او به ست ډېر پورې داسې موضوع د ځینې کسان هغه لار غوډر نشي پیدا کولای چې څه ډول خپل اړیکې ټینګې کړي. دغه ادارې سره چې دوی کار وسره کړی، دغه هغه کس چې دوی کار وسره کړی دغه سره اړیکې نشي نیولای، یا په وخت کې اړیکه نه دا ورسنیولې چې هغه هم ضرورت وو. اوس وخت ډیرای داس اورګانونه دي چې غوی فکر کوي چې خلک د سر د خطر نه بچ شوی دي. اوس افغانستان کې مرامي د جنگ نشته او یو سولیز حکومت دی، اما اقتصادي برخه خو یې بل ده چې خلک بیکاره دي. نو تر ډیره پورې غوي چې ته اوس ورسره اړیکه نیسې هم ځینې بې پروا دي پام نه ورته کړي. خو ډېری داسې کسان چې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه اړیکې پیدا کړي، اړیکې ټینګې کړي چې دوی د دوی لاسرسی ورته دوی کار ورسره کړی وي. ډېری کسان زه پېژنم ما سره بېخي ډېر کسان په اړیکه کې دي چې دوی څه قسم خپل کیس پاس کړي یا څه قسم هغو کسان سره په اړیکه کې شي چې دوی کار ورسره کړی، خو هغوی نه دي توانېدلي. یو چا ماته ویل وی چې به هڅه تلم تر ډیره په دې پوری مړ نه لري چې سره د کار کوي، تر ډیره په هنر پورې اړه لري چې څوک څنګه کولای شي چې اړیکې ټینګې کړي او ښه اړیکې وپالي.
صحیح. لکه اوس د ستې وای په اتل زر افغانانو خپل غوښتنلیکونه کناډا ته حضرت څنګه د پر ور کړی دی د نیوسیار دلاري او سلویر زر ژمنه کړو کناډا نو دغه باقي نور هم دی غوړي چې راول کسنګ
ځینې کسان داسې دي چې هغوی ته کیس ورکړی دی. دغه څلوي زره کسان چې دي دا تر اوسه پورې ټول نه دي راغلي. ته هغه مخکې داسې خبر نه خپره شو چې یو څلوي زره که دوه څلوي زره کسان راغلي دي. نه هغوی کې سپانسر شپ هم داخل دي چې کوم کسان دغه وخت نه د 2015 اگست نه وروسته حساب شوي دي، هغه تقریبا درې څلوي زره تر رسیدلي دي. خو په کې ډېرې سپانسر شپ دي، ډېرې نور کسان هم دي کوم چې داخل شوي دي په کې ټول لیکل شوي. ډېرای داسې کسان دي چې هغوی ته کیس ورکړ شوی دی، هغوی تر اوسه پورې یا افغانستان کې دي یا پاکستان کې یا کاناډا ته نه دي راغلي. هغوی په دغه څلور زرو کې شامل دي. او څومره چې موږ خبر یو دغه نور کسان هم کوم چې دوی غواړي کاناډا ته راشي او د هغو شرایطو اصولو برابر وي هغوی کاناډا ته راولي، یعنی څلور زرو نه وروسته هم دغه پروسه نه درېږي.
صحیح. اغه ولنن چلته دي تاسو کور سره تماس کې استه د پاکستان په دې ورستیو کې غیر قانوني اسناد لرونکو یا غیر بي اسناد افغانان بیرته وطن ته واسطي، دغه کاناډا ته منتظرین خو بده دي نه مبارای کنه
تر ډیره پورې. خو کاناډا او امریکا ته کوم کسان په پاکستان کې انتظار دي، هم امریکا او هم کاناډا هغوی ته لیکونه لیږلي دي. کاناډا هغوی ته لیک لیږلی دی، د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر ټول په کې لیکل شوی دی چې تاسو کولی شئ تر هغو پورې چې تاسو کیس پاس کیږي او تاسو کاناډا ته ځئ پاکستان حکومت تاسو نه شي ویتلی. خو دلته مسله داسته چې په پاکستان مسایل موږ افغانان ته تر ډیره معلوم دي. په هر حالت کې پاکستان پولیس افغانان ځوروي، که دای پاسپورت ولري، که ویزه ولري، که اسناد ولري، که ونه لري، په هر حالت کې هغوی ته لاره جوړوي، یا د پیسو لاره یا د ځورونې لاره، ځکه وایي دښمن هر وخت په تا باندې حمله کوي. په هر حالت کې
نو مشکلات شته. مننه ښاغلی ابي وقار صاحب، د امریکا غږ آشنا راډیو د نن وضعیت خبرونه کې د هغه افغانانو باره کې خبرې کوو چې کاناډا ژمنه کړې ده. او تازه خبر دا ده چې کاناډا 350 نور افغان کډوال د پاکستان نه کاناډا ته انتقال کړي دي. اوس به دې ته راشو چې هغه افغانان ستاسو په شمول چې کاناډا ته راغلي دي، د هغوی ژوند څنګه دی اوس؟
به سر دلته افغانان د ډېرو چیلنجونو سره مخ دي. لومړی چیلنج ځینې کسان داسې کسان دلته ډېری راغلي دي چې هغوی هېڅ ژبه نه ده زده، په انګلیسي هېڅ نه پوهېږي، ځکه هغوی په کندهار، اروزګان او نورو لرې پرتو ولایتونو کې د کاناډایان سره د نجار، ګلکار او اشپز او چوکیدار نورو برخو کې کار کړی دی. یو خو هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او په دویم قدم کې ډېره غټه ستونزه په کاناډا کې د کورونو نشتوالی دی. د کورونو نشواله دومره غټ مشکل تر رسیدلی چې ډیری کډوال یې د ډیپریشن سره مخ کړي دي، ژور خپګان سره مخ کړي دي. داس که کورنۍ هم شته چې بیرته په دوه خاطر چې کور یې نشي پیدا کولای یا کرایه نشي ورکولای بیرته تللی دي. دلته د کور کرایه کدی یو درې اتاق کور د تورنټو په شاوخوا کې ښارونو کې نیسي، یو درې اتاق کور درې زره درې سوه درې زره څلور سوه درې نیم زره ډالر پورې هغه لري کرایه لري. نو دا څه دوه ډول خلک راځي، یو هغه چې ډېر اولادونه لري هغه هم د مشکل سره مخ دي، هغه چې اولادونه نه لري هم د مشکل سره مخ دي. هغه چې ډېر اولادونه لري هغوی ته کاناډایان کور نه ورکوي. یو ډېر کو مثلا کوي څوک کله اولاد لري یا تا اولاد لري یا شپږ اولاد لري، اتم دوی وته وی چې دوه کسان ته به یو کوټه نیسي. مثلا که اته اولاد لري نو څلور کوټې دي، اولادونه یو د تا پنځه کوټې، پنځه کوټو نه کم کور نه ورکوي، او پنځه کوټې کور څلور نیم زره ډالر کم نه نیول کیږي. لیبل پلوه کسان چې اولادونه نه لري هغه به دې مشکل سمختي چې هغه چل ټکس نه لري، د ماشومانو پیسې نه لري، هغه به د کور کرایه نشي ورکوي. او یو بل غټ مشکل د کورونو غټ مشکل دا دی چې کاناډایان کور نه درکوي. تر هغه پورې چې کریډیټ سکور ونه لري، تر هغه پورې چې کار ونه لري، د کار هغه ورقه ونه لري او اکاونټ ته دې هر هفته کې پیسې نه وي راغلي، نو یا هم ګارانټي ونه لري، ضمانت کس ونه لري، کور نه درکوي. یوازې هغه کسان ته دولت همکاري کوي چې هغوی په اوله کې راغلي وي چې کوم ښار کې کوسوي په هغه ښار کې کور نیسي، په لومړیو کې دولت هغوی دپاره کور نیسي، یعنی هغه ضمانت دولت کوي، نو خو به کړه خپله ورکوي. اما کچته د دې کې یو ښار نه بل ښار ته کور انتقال کو، بیا په هیڅ صورت دولت تاسو سره همکاري نه کوي، خپله به کور نیسي، ضمانت خپله ورته پیدا کوي.
نه نه، دا د کاناډا حکومت همکاري سره کم دنو چې دوی دره ولی غمن کندل دلته موږ امریکا کې شیاستو او افغانان چې په ایسایوي کې راغلي دي، امریکا حکومت چې دا که ضمانت کړي دي، کورونا امکانات، کور وسایل، یو نفر ورته مقرر کړي کیس ورکړ پونم، هغه دا ټول چارو غمونه خوري، تقریبا پوګو مشته پورې ارث ورکي، هغه نه پس هم سره کار کوي. دغه شنل ته کاناډا کې نشته
او به صاحب د کور د وسایل لپاره یوازې 3000 یا 3000 د شاوخوا کې پیسې لري. کورنۍ تحقیق په هغه ویلکمنی کې حساب وي چې هغه په غلمانه وختونو کې پرته د کور د وسایل نه خلاصيږي، چې څو د کور چارې برابروي، کور نه سيو څه پس هغه خلاصيږي، ځکه دا تر ډېره زیاته قیمتي ده، نه کور درکوي، نه کور وسایل درکوي. فقط کاناډا فلان ډولي ودا ته خوشی کوي، د غټ ډیپریشن سره مخ کوي، نه فلان ته اس په کاناډا کې خوشاله نه دي، ځکه چې مشکلات د کور د نیولو، د کور د پیدا کولو او د کار د پیدا کولو دا به حد زیات مشکل.
دلته منګه نور هم دا ګورو چې افغانان یو خو د ادارې د ریسټلمنت ایجنسی چې ورته وایي د مرستو کوم دفترونه دي، د مختلفو ادارو لخوا نه، موسسو لخوا نه، بل ورسره افغانان په خپل هم دلته ټولنه لري، فعالیت کوي، هغوی هم خپل د وطنوالو سره همکاري کوي، پارسه کې کور په موندلو کې، امکاناتو کې. هغه افغانان چې په خا کاناډا ته راغلي، دا هغوی همکاري څنګه د نو افغانان سره
او به صاحب ک د خپل ځان پر سړی بده وای هغه ډیره بده ده ک دا ته ټولنه شته مخکې ټولنه جوړ کړي دی، غوینه دي ته نه دل چې ټول افغان په ځان راټول کړي، دا ته کاناډا کې تورنټو کې نور سره کې ډیره ټولنه شته، او وی ته نه دل دي فقط یو خاصه دل په ځان راټول کړي، یعنی دا ټولنه تر اوسه نشته چې هغه ټول افغان په ځان راټول شي. موږ ډیر کوشش وکړو چې ونه ټولنه جوړ کړو، تر څو ټول افغانان راټول کړو او نور ټولنه موږ سره همکاري وکړي، خو په هیڅ صورت موږ نه توانې دوی، ځکه چې افغانانو یو متل دی، افغانانو د بې اتفاقۍ لپاره اتفاق کړی، نو په هیڅ صورت نه راځي سره راټولېږي. د پخوانه دوی داسې کومه قوي ټولنه نه لري، موږ دلته هندیان وینو، هغه په پارلمان کې غړي لري، د همدغه ټولنو د طریقه هغوی غړي پارلمان
کړي،
یعنې هغوی ټولې ادارې، دولتي ادارې اکثریت په هندیانو ډکې دي، چینانو ډکې دي، هغوی قوي ټولنه لري، اما افغانان نه لري. او له بعد مرغه چې یو کم شمېر افغانان پخوانی چې دلته دي، هغه د افغانان سره همکاري کوي، اکثریت نه کوي، اکثریت توان رسوي خو ګټه نه رسوي. د ټول نه خایم ځینې
ستړي یو شی وقار سپ دغه
ډېر کم دي.
کاناډا حکومت چې راولي د غزاینو تلګل یا علاقو په حساب اوسېدل لغويش، دا حکومت فیصله کوي چې افغان کډوال ورته د پلان کې دي ته ځم.
اغه والا کې چې فورم ډکی په غو کې خو لیکل شوی دي چې غوړ کوم کار ته لاړ شي، خو په غو باندې تا غو کار ته نه لګي، یوازې هغه کسان هغه کار ته وړي چې هغه سپانسر وي، ځکه چې هغه یو کورنۍ یو چا سپانسر کړی وي، هغه کورنۍ خارې انتخاب کړی وي، هغه ته وړي. اما نور افغانان کاناډا په خپلې تقسیموي، ځینې ساس کې چوان ته وړي، البرټا ته وړي، نیوزویک ته وړي، نور کارون ته وړي، نیفرلند ته وړي، خو دې نه دا ښار نه دي چې هغه د اوسېدلو نه دي یا څوک پکې اوسېدلی نه شي. مثلا زه چې 2003 کال کې 2002 کې زه راغلم، موږ د مانیټوبا ډېر یو لرې یو ولسوالۍ ته یوړو، او ولسوالۍ کې یو افغان هم نه و، مسلمانان هم پکې داسې د ګوتې په شمېر یو څوک راو، ټول هغه نفوس د ټول ښار لازره کسان وو، یعنی هېڅ داسې د ژوند هغه نه و، ژوند ډېر سخت و، هغلته زه مجبور وم چې تورنټو ته راغلی وای، یو بل ښار ته تللی وای چې هغلته ژوند
زیاتره. افغانان د تورنټو اوټاوا خو ته کوشش کوي نو
او ډېر افغانان تورنټو اوټاوا خو ته کوشش کوي، خو دلته هم هغه په خانه چې خلک د تورنټو کې سي کې هغه نشته، نه کار پکې شته، نه پکې بل حساب شته قیمتي په اندازه ده چې نور نه پیجوړيږي یو کور 3,000 to 4,000 یو کور نیول کیږي
اوس د خدای ژوند د مرګ د مشکلات دي واقعیت کیږي د سی واقعي او شی سو په حق ورسيږي او سو مشکل پیدا شي ورته د دې لپاره دا شته د اساس د ونن له خلکو همکاري امکانات احساس شته
دا سه کوم هغه موږ سمه دي لاله چې دوی کوم اکاونټ ورته ولري یا کوم تعاوني صندوق ولري خو افغانان ځینې وخت په هغه وخت کې څوک افات شي او پیسې ورته ټولوي یا بل څه کوي ځکه زه ته خو یو قبر هم شپږ وزره ډالر یو ځل قبر ورکوي
دا مې قیمت دا 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 څوک نه ورکړي به جبر
ورکړي 3,000 ډالر مصرف پیدا دي دا خاص هغه نشته ورته خاص سیستم ورته نشته مانه دی لري تروس
نو خلصونه الته لهواله د اسلام آباد او تاجکستان او نور ملکونو چې کاناډا ته ځو او د اساسو قصې چې اوري هغه خو خپه شي چې موږ چیرته روان یو
زه خدای غوړی چې سړی وایي چې وخت کسان ته کوم غوښته نیم راځي او ترام چې دا مشکلات شته دي نور کرازه او کالته دې دې راځي داس کسان چې کابل کې یو ښه وظیفه لري او ښه کور لري او یو مشکل دی چې لورانو دې زکه مشکل دی یعنی کله لورانو دې زکه مشکل نه وای زه سبا ته افغانستان ته بیرته تلم خو د لورانو دې زکه مشکل دی غوی غوړی چې زکه وکړي او هغه ته چلو شي هغه ته به نشته مکتبونه په مختار دي
دلته څنګه وضعیت دلته
نن هم زه پوه شم چې سبا ته د نجونو مکتب خلاصې یاته کې زه سپوره ډوډۍ وخورم دی وچه د چای سره هم زه سبا ته ځم افغانستان
اوس دلته بچان د پرم درسونه مکتبونه شته صورت شته کاناډا کې
او بالکل ته اولادونه ټول مکتب ته سي هم دغه یو خوشحالي لرو او په خپل حجاب په خپل سیستم په خپل کلچر کې دی کاناډا یو ځای ده خپل لري چې د مذهبي تبعیض او لسانی تبعیض او دا شنه کې نشته یو څو کول شي په هر حجاب په هر سیستم او په هر هغه کې مکتب ته لاړ شي کوم مزامین شته نه غواړي اولاد دې وي دوی نه په باندې وایي
ها 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 او یو خدای د کورن مشکل شو وظیفو مشکل تاسو ویلي د راتتون کې خپل افغانان بل څنګه ویلي خپل کاناډا کې
ما هم چې کوم کیسه وکړه دا د راتلونکو افغانانو لپاره هم ده
نه نه لکه تاسو خپل آینده څنګه ویني
هغه کسان چې په افغانستان کې
نه نه وقار سره مطلب مې دا دی تاسو خپل راتلونکو څنګه ویني
خپل راتلونکو د اولادونو د زکو په خاطر خوي نه ما هغه زکر کوي نور کار مشکلات لري هغه به یو خراتون کولري په موږ باندې خو نه افغانستان کې خجونتې شو نه به درته خجونو وینو
او هلته چې د افغانستان سفارت د پټاوا کې کنسلګری د ټورنټو کې مونټریال کې د دوی او تاسو د افغانانو منځ کې ثابت شته چې د مناسب شي کوي در سره
ما د غوی د سند دی لیدلې ځکه غوی هم د افغانستان کې حکومت نشته چې غوی نه سپورټ شي نو غوی هم تش په نامه دی دا سکوم شینلری
اوس د غدومره وخت چې تاسو تیر ک اسه مولې دل د قسم وکړلې د افغانانو مجموع کې وضعیت او یو بل سره اړیکه د غوی هغه ناشته پاسته د وطن سره خپل رابطه د سره کمینه وطن سره اړیکه ساتي کنه ژوند کې مصروف دي
وطن سره اکثریت ټول اړیکه ساتي ځکه چې وطن څوک نه هیروي اکثریت افغانان زمينه باندې خپل خپلوان سره نور افغانان سره همکاري کوي په هر برخه کې کار د انجونو زده کړو برخه کې وي او کدي مادي او مانوي ټول همکاري کوي یعنی افغانان چې مالي دي د خپل وطن نه هیر کړي هغه به ډېر کم چې خپل وطن هیروي
او دا د خپل وطن ورځي د اختر د نوروز د افغانستان استقلال ورځي د لپاره سب تنظیمات اهتمام کوي
تیر د خپلواکۍ ورځ د افغان کاناډا ټولنه چې نوې جوړ شوې ده هغوی هم د خپلواکۍ ورځ نیولې و په ډېر شاندار مراسم ولمانځله او ځینې نورو ټولنو هم د خپلواکۍ ورځ نیولې و او د اختر د پاره ځینې کسان داسې وړ وړ محفلونه لري چې ځینې په قومي کچه دي ځینې په ولایتي کچه دي ځینې د ژبې او د نورو په اړه باندې راټولېږي د سټیډیو مومي هغه نشته او د ځینې وخت یو خپل د مزون د لپاره د اعلان کوي چې په دغه مسجدونو کې افغانان ټول راټولېږي او منځ کوي خو اخترونه واغه دلته ځکه چې د تفصیلي د مسلمانانو او د افغانانو کم ده نو په رقم نه دی لکه افغانستان کې شمال در کړم.
نو دغه ټول نشته سو یاد کړی چې جوړ شوی دی دوی په څه مصرف دي؟ نو
دوی تر ډیره پورې داسې خاص کار نه دی کړی ما چې لیدلی. دوی بس
راکد تاسو په کې دغه راس کې وي تاسو بس کول کو د ار سم جوړول غوښنند پر کناډا کې څه کول
موږ د افغانانو د پاره کې چې تازه په هڅه کوي خودی دي پرم یو قوي ټولنه ټولول په کې د هر قوم نه د هر ژبې نه ټول په کې داخليدل یو قوي نتور کې جوړو کوم افغانان چې نوې راتل دي غوډه پرم د بس پنې سیستم جوړول کوم افغان د اختر او د نور ورځو د پرم یو ځانګړی سیستم جوړول تر دې راپورې په موږ هغه په دولت کې رسمي کولای نه وی افغانان چې راځي دغه لپاره د ژبې مشکل دی د نورو د کور د وسایلو مشکل دی د کور د نیولو مشکل دی دغه ټول مشکلات موږ کولای شو ټول افغانان ثبت کو راجستر کو کوم افغانان چې نه وی راځي په هغه کار کې چې کوم افغانان اوسېږي یو غوي توانایی لري دوی سره مرسته وکړي یعنی په هر موږ د ټولنې د خانه په هر ولایت کې دغه د پاره نمائندګي خلاصوله په هر ولایت کې دغه د پاره کسان په کار ګمارل تر څو هغه ته دوی د پاره مرسته وکړي یعنی موږ کولای شو چې په مشوره باندې کله چې زما سره ټول هغه هغه نوی طرح نوی چې هغه د افغانانو لپاره ګټور ده یعنی موږ کولای شو چې په ګډه د ډیرو خصوصو ته جوړ کو او د دوی د پاره همکاري وکړو او ورو ورو په کوم کولای شو چې دولت کې هم لار پیدا کړو د دولتي سیستم ته دولتي ادارو ته خلق په پوسټونو باندې مقرر کو یعنی کولای شو چې افغانان لاس ورکیو بل ته کار وکړي کولای شي ډیر کار وکړي
نو دا اوس ول نه کیږي
خونه کې ما وخت د تاوی چې افغانانو د بی اتفاقی لپاره اتفاق کړی
نه خو مشران دي کله د فیسبوک کې ګورم په خاني د حکومت چارواکي لیکوالان خبريالان ټول فعال خلک افغانستان راغلي هغه خلک چې افغانستان کې ادارو کې کار کوي ټولنې درلودې نو نه خپل تاسو په ټول الته سره مخامخ کیږي نو دا ولنه کې دي خو وطن بارک ډیر فکر لري چې فیسبوک کې مونږ ګورو
دوی په وطن کې کله سره جوړ شي دلته سره جوړ شي
نه
وطن کوم ځای ته ورسولو چې دلته به سره جوړ شي موږ جمهوریت کوم ځای ته ورسولو په جمهوریت په فساد دومره شته ورسېدو چې اخر یې رنګ کو
نو تاسو وینئ نمونه
نمونه تاسو موږ کوشش وکړو ځوانانو کوشش وکړو مشرانو کوشش وکړو چې یو قوي ټولنه جوړ کړي خو ونه توانېدو
او یو ټول نه مخالک افغان کناډا سنټر په نوم باندې وکړي یونایټډ کناډا شو تاسو ملګری چې پکې وای افاله ده
افغان کناډا ټول نه
افاله ده
موږ جوړه کله موږ رئیس وټاکو بورډ وټاکو خو ورسره د څو ورځو نه رئیس استفا ورکړه د بورډ څو ورځو استفا ورکړه مې د ورسره په شپږ و میاشتې مو وټلې د ورسره دغه نشې د غوري برته برته انتخاباتو کې برته هغه بورډ جوړ کړی او سیستم برته جوړ کړی خو تر اوسه نه یو ځای دی تر اوسه نه دی ټونه دی البته
خو یو مشکل دا ده چې کاناډا کې وضعیت افغانان لپاره خنه دي پریشان دي کورونو کراګان دي بیکاری ده نور ستونزې دي تشویش ته بل خپل افغانان هم مونږ سره جوړ نه دي نو اصلې فرخونه افغانان
چې دا ټول مشکلات نه وی چراغلي هغه د کور مشکل دی ستونزې مو ده د کار مشکل دی او بل څه په خاطر راغلی وي اکثریت بوخت دي کار کوي ډیر وخت نه لري چې ډیر وخت ورکی کنه غوړي دې څه کولای شي په خاطر راغلی وي دې څه کولای شي ځکه چې قانون سره بلد دي هر څه سره بلد دي کاناډا نو غوړي ډیر کار کولای شي نظر موخت نظر نه وي کسان ته نه موغو اکثریت مصروف دي کار کوي په کار لګیا دي نو نشي کولای
تشکر ډیر مننه محترم حبیب وقار صاحب چې وخت مو راک کاناډا ته راتلونکو غوانانو کوم چې تنظیم ته کوم چرغلی دی دا غو پستون ځان دی خو راتلونکو باندې خپل نظر شریک کور مدان سره
پروډرمنانو
د سټډنډایو خوشاله درنو ودن کو دا د نن ورځې د نن وضعیت پرونه چې کاناډا ته راتلونکو افغانانو په حالت هم خبرې کولې کاناډا کې مشت افغان مدني فعال حبیب وقار ته زموږ ملمو تر بلې جمعې پورې د نجازه غواړو سوشيبو کې زمنګ د خبرونه تاسو غږ ساده شومان وخت په لیدو کې دی فرخنده پیمانی او احمد الله ارچوال صاحب تاسو سره په ملګرتیا وخت لري جهدا وړ الله مالک